سلامونه، وخت خیر. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري په مخې د دې سات خبرونو ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره د فبروري پر شپږویشتمه هم د شپږمې ورځ لپاره د مسافرو او باروړونکو موټرو پر مخ تړلې وه. ټاکل شوی چې له کابله د طالبانو د حکومت یو پلاوی به تورخم ته ورغلی وي او د فبروري پر 15 پر سفري نقطې له پاکستاني چارواکو سره کتلې وي. خو د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي چې له رسنیو سره یې خبرو اجازه نه لرله، سیمه کې د مشال راډیو خبریال ته وویل چې پرون تر ماښامه پورې له کابله کوم پلاوی د مذاکراتو د دویم پړاو لپاره تورخم ته نه دی ورغلی. تر دې وړاندې د فبروري پر 23 په ننګرهار ولایت کې د طالبانو مرستیال والی مولوي عبدالعزیز مصطفی په مشرۍ پلاوی د پاکستاني پوځ له ځایي مشرانو سره په سفري نقطه کې وکتل، خو د لارې پرانیستلو په اړه کوم جوړجاړي ته ونه رسیدل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې دوی او شریکان یې په افغانستان کې یوه پروژه پر مخ وړي چې د روغتیا پاملرنې 3% برخه ملاتړ کوي، په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو لپاره. دې سازمان په یو راپور کې چې د سه شنبه په ورځ خپور شوی ویلي دي چې دا اقدام د بدلون په وخت کې د افغانستان د روغتیا جوړښت د ساتلو لپاره کړی ده. د راپور له مخې دا پروژه به په ټول افغانستان کې 2400 روغتیايي مرکزونه پرانیستي وساتي چې په هغو کې 96 په بشپړ ډول مجهز روغتونونه په ولایتي مرکزونو کې هم شامل دي. تر دې مخکې د هیلت کلسټر په نوم د روغتیا خدماتو وړاندې کوونکي سازمان تیروني په یو راپور کې ویل چې د امریکا د مرستو د ځنډیدو له امله 204 میلیون افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو کمښت تر ټولو زیاتې ښځې زیانمنوي. د ملګرو ملتونو د ادارې د سه شنبې په ورځ د فبروري په 15 ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. د آسیا پاسفیک حوزې لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال سمیر وان ملی په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دوی باید ډاډ ترلاسه کړي چې نړۍ افغانان نه دي هیر کړي او خپل مرستو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي دفتر یا اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دوی ځینې بشري پروګرامونه د زده کړې، خوراکي مرستو، روغتیا، خوارځواکۍ او په افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره د سرپناه په برخو کې د 2015 کال د جنوري او مارچ ترمنځ د تمویل کمښت له خطر سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پر دغه هیواد د امریکا نوی بندیزونه غندلی دي. د چهارشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د هیواد ترمنځ د اقتصاد او سوداګریز او تعاملاتو په اړه پریکړې کول د ملتونو د قانوني حق یوه برخه ده چې هیڅ اړخ حق نه لري په سیاسي پلمو یې ګډوډ کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او د خزانې وزارت د دوشنبه په ورځ د ایران د نفتي محصولاتو د لیک د پلور سره تړلي یو شمېر اشخاص، شرکتونه او د تیل لیږدونکو د نویو بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. چارواکي وایي چې په سودان کې د فوجي الوتکې د لوېدو له امله د مړو شمېر لږ تر لږه 46 لوړ شوی دی. د پیښه د سه شنبې په ورځ د فبروري په 15 د اومدرمن په ښار کې وشوه. د خرطوم مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیښه کې 10 نور کسان ټپیان شوي دي. مخکې له دې رویټرز خبري اژانس د سودان د فوجي یوې اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د انتونوف فوجي الوتکه د اومدرمن شمال ته د وادي سیدنا له هوایي اډې څخه د الوتنې پر مهال نسکوره شوې ده. په خبره پاڼه کې شوی چې په دې پیښه کې پوځي پرسونل او ملکی وګړي هم شامل دي. د دې اعلان تر اوسه له رسنیو سره نه دی شریک شوی، خو په سودان کې د پوځ او چټک ملاتړ ځواکونو په نوم پیژندل شوی ملیشو ترمنځ جګړه د 2023 کال په اپریل کې پیل شوې ده. د دې جګړې په پایله کې لسګونه زره خلک وژل شوي او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 12 میلیونه څخه ډیر خلک بې ځایه شوي دي. جګړه په سودان کې د بشري ناورین لامل شوی دی. او د چمپیونز ټرافي یا اتلانو جام د لوبو په دوام کې افغانستان انګلستان ته د 386 منډو هدف ورکړی. افغان لوبډلې د نننۍ لوبې پچه وګټله او د بیټنګ یا توپ وهلو پریکړې وکړه. که څه هم افغان لوبډله په لومړي سر کې یو څه تر فشار لاندې وه او 3 وکټ یې ژر ژر ولوېدې، خو وروسته بیا دوی لوبه کنټرول کړه او نسبتا ښه هدف یې سیالۍ لوبډلې ته ورکړ. ابراهیم ځدران 180 منډې وکړې او د لوبې فشار یې تر ډېره پر خپله اوږه واخیسته. لږه شېبه وروسته به انګلستان توپ وهنه پیلوي او نننۍ لوبه به د دواړو دغو لوبډلو لپاره مهمه ده او بریا یې په دغه جام کې د پاتې کېدو لامل کیږي. دغه خبري مجلې ته مو زفرشته صحاګ د طاهر روشان په تخنیکي همکاري هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به د راپورونو په ترڅ کې را سره د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اړوند یو راپور اوري چې د نوي کال د بودیجې د کمښت د ناورین په اړه اندېښنې پکې څرګند شوي. همداراز په افغانستان کې د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت د وی برټانوي اصل افغان جوړې ترڅنګ یو چینایي اصل امریکایي او ژباړن هم نیولای دی. په دې اړوند هم مکمل راپور شته او د دې ترڅنګ په افغانستان کې په دې وروستي او سیلابونو کې د خلکو اندېښنې به هم واوري.
نو تاوانونه خیره سولې د مځکې وی وړلې وروره پسونه وی وړله ډېر مصرفونه مو پکړي وو کوټونه مور کړی دي ټکټران وو تاوانونه مو سره کړی دي نو خو وس خپل سر نو
د غراپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره ورېده شي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمږه خبري ټولګي ته به هم خراغلاست پیل کو د نن ورځې پر راپورونو. د طالبان حکومت لپیخو سره د مبارزې چمتووالی ملي اداره وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې درنو او روختونو او سیلابونو لسګونه کسانو ته مرجوب لاړولې ده. فراه، هلمند او کندهار هغه ولایتونه یا چې د تیرې ورځې سخت روختونو پکې د ځاني زیان تر څنګ خلکو ته درانه مالی زیانونه هم اړولې دي. یو شمېر سیلاب ځپلي وایي د سختو بارانونو او ګلې له امله یې خونې نړېدلې او شپه یې په یخنۍ کې پلو حویلیو کې تیر کړی دا په دې اړه زموږ د همکار راپور ته وښی.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورښتونو او سیلابونو شپږ ډیر شکسان مړ کړي او سلويخت نورې جوړل کړي. د طالبانو د حکومت لپی خو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د دغه بارانونو او سیلابونو لامل د غراز لسګونه کورونه او سلګونه تجربه کاروندې هم جوړی شوې. د دې ادارې د اطلاعات او عامه اړیکو رئیس مولوی عبد الله جان سایخ په یو ویډیو بیان کې چې نن د دې ادارې په اکسپانه خبر شوې ویلي
زموږ د ولایتي ریاستونو د ابتدایي ارقام له مخې په ټول هیواد کې د طبیعي پیښو له امله بدبختانه تقریبا 6 کسه هیوادوال شهیدان شوي، 40 کسه هیوادوال ټپیان شوي دي، 240 کورونه په مکمله توګه او 1 کورونه په پښتني توګه ویجاړ شوي دي. همدارنګ سلګونه جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړ شوي دي.
نوموړي ویلي چې د ځانمنو سره د مرستې لپاره سیلاب ځپلو سیمو ته د دوی د سروې ټیمونه رسیدلي او جربل خلکو سره مرستې هم وشي. سائق دا هم ویلي چې دغه سیلابونو او واورو لامل په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوې چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت لوري د بیرته پرانستلو حادثه روانې دي. که څوم نوموړي نه دی ویلي چې په روسي سیلابونو او ورښتونو کې په کومو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اوښتي، خو د راپورونو پر بنسټ فراه، هلمند او کندهار هغه ولایتونه دي چې سیلابونو ګلۍ او سخت اورښت پکې یو شمېر کسان مړه او ژوبل کړي. فرا بیا تر ټولو ډېر ځپل شوي. چارواکو ویلي چې د دې ولایت په بکوا او پشترود ولسوالیو کې سخت ګلۍ او سیلابونو 22 کسان مړه کړي او 4 ژوبل کړي دي. د فرا ولایت د بکوا ولسوالی یو اوسیدونکي غلام الله ازادي راډیو ته وویل
فرا ولایت قلی کا پشتکو ولسوالی اړوند د ګجر آباد په بکوا ولسوالی کې بیلابیل ولسوالی کې ډېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي او لکه د مرغ ډیر شدید توپانونه و جلی و باران و باد و چې موږ هم دغه جملې متضررینو چې موږ ته هم ضرر ورسید او ټوله شپه بېګا بدون سرپناه ناست و موږ کورونه ویجاړ شوي دي.
هلمند او کندهار دوه نور هغه ولایتونه دي چې د طالبانو د حکومت د سیمه ایزو ادارو او چارواکو له قوله د سیلابونو له امله پکې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د کندهار ښار د 15 نهي یو اوسیدونکي محمد اغا چې د سیلاب له امله کور نړیدلې ازادي راډیو ته وویل
ټول سرکونه کورونه خامک کورونه بعضې چپکړل او خلکو ته د مالی د خوادر تاوان ورسوي او بعضې خلک پشکې خوږ مرم سول زموږ کورم نغل ته چپاسو او خالم دی الله مش پکې یو څوک نه دی مرسوي خوش سوي خو مالی تاوان ډیر تر ورسوي.
دغه سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. دا سیلابونه او اورښتونه په داسې حال کې دي چې وار له مخه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو ورېدلو له امله لوی لارې تړل شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پرون سه‌شنبه د سختو واورو له امله د سالنګ لوی لار د ترافیکو پر مخ وتړل شو چې نن چهارشنبه ماسپخین د راپور تر لیکلو هم تړلې وه. د بامیان، دایکندی، بدخشان او تخار ولایتونو لزینو سیمو هم د سخت واورو د ورېدو په پایله کې د ځینو لارو د تړل کېدو راپورونه ورکړل شوي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمېر هېوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی. تیر 2024 کال هم دا هېواد له سختو سیلابونو سره مخ و چې له امله یې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. تیر کال په مۍ میاشت کې بغلان سختو سیلابونو وځپلو چې د رسمي شمېرو له مخې لږ تر لږه 315 کسان یې مړه او له 1400 ډېر یې ژوبل کړل. دغه راز له 2000 ډېر کورونه یې هم ویجاړ کړل.
اروزګان او هلمند کې سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونو شپږ تنه وژلي او 15 تنه نور ټپیان دي. د دې ترڅنګ په اروزګان ولایت کې هم سیلابونو خلکو ته پام وړ مالي زیانونه اړولي دي. دا چې په دې ولایت کې نور څه وضعیت دی دا په دې راپور کې واوري.
یو خشته غواړي فقیر خشته غواړي خلک دا جوړ دي ټاکنه په شان په نتا ده کیږي وبې کې ډیر دي الله دا ډیر دي دا کله ګره پر سره خسي ګره کورونا ما دې زرا نه دي وتلې دي نو څوک څنګه وتلې هم نشي نشي څه نه ایوانې سلیری
د دې هلمند ولایت د ګریش کولو سوالي دی و وسیدون کې راغدي چې د تیر شپې د سیلابونو د زیانونو په اړه غږیږي. د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې تېره شپه په دغه ولایت کې سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. اعلامیه زیاتوي چې په مرکز لشکرګاه، ګریشک، سنګین، موساکلان، نوزاد او باباجي ولسوالۍ کې شپږ تنه وژل سوي دي چې یوه یې ښځه، درې ماشومان او یو نارینه شامل دي پکښې کې، او همدارنګه لس تنه نور زخمیان دي. سیمه ایز مسولین وایي چې ټولو غمجنو کورنۍ ته رسېدنه سوي او هم یې د خطرناکه سیمو څخه خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. دغه مسولین همداراز وایي چې سیلابونو او بارانونو شاوخوا 1500 مریضي سولري هندارې هم تخریب کړي او سلګونه جریبه مځکه یې هم زیانمنه کړې ده. بلخوا د هلمند ولایت په گاوند او روزګان کې سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د اورزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر شپې سیلابونو د دې د ځمکو حاصلات زیانمن کړي او سلګونه جریبه ځمکه یې تخریب کړې ده. دوی د حکومت او نړیوالو موسسات څخه د مرستې غوښتنه کوي.
انو تاوانونه خیره سوول دیم دکې ویوړل وروره پسونه ویوړل ډیر مصرفونه مو پکړی وو کوډونه مور کړی دی ټکټران وو تاوانونه مو کې سره کړی دی نو خو وس خپل سر نسو پجو دولت خو کز مر سره کومه کوي خو چې دغه مر دیوالونه وو دغه ځایونه را جوړ کی د مر د کورونه صدا وبو وګرځي دا خو مر ته ډیر
سید نبی دی دغه وطن نو چرته نه کې ځکه کرده ده پستگری آقا نیکی بیا بلا نو بیا می ده پرادو گونی آنی و تا دیکی کرده وقت می ده کرده آقا می بیا بلا و اسم مم وار ورنه ما اتنه لاغ پا پسر که گرده ده آقا ایس مسلمانان و تغانمان و دست رایون ایسر و نره و دخو اپنی و رو خود غربی ده لاسه بخدا که یو بسمان پر داری کلیس.
د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکو هم د بیلابیلو اعلامیو په خبرولو سره ویلي دي چې په دغه ولایت کې سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي. دوی په یادو اعلامیو کې ویلي دي چې دغلته ګڼ شمېر کسان هم د سیلابونو څخه ژغورلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې ورځې راهیسې د افغانستان د نورو ولایتونو په ګډون په هلمند، کندهار او اورزګان کې هم په زیات شمېر ورښتونه سوي چې د ځاني او مالي زیانونو تر څنګ لوی لارې هم تړلې دي او زیانمنې کړې دي.
د افغانستان په ډیری ولایتو کې مو د سیلابونو اړوند راپورونه واورېدل. اوس هم په دغه برخه کې د افغانستان د قندهار ولایت د پنجوي ولسوالۍ نه د محمد کرم سره مې مرکه کړې ده. هغه د دغه سیلابونو د قربانیانو نه یو تن دی چې د خپل کورنۍ څو تنه په دغه پیښې کې له لاسه ورکړې دي او اوس له خپلو دوو ماشومانو سره په د قندهار په 200 بستریز مومند روغتون کې بستر دی. دا چې دا پیښه د تڅنګ را پیښه شوله د بلدی باورو
پرون نوړ مورز تاسې کی طرف پیښ ټول د خونه را باندې ونړېدل از ما یو کښې یو مې مینه وه یو مې لور وه د څلورو ورځو ښه وه او یو مې زوی د شپږو کالو دا درې سره په کښې ولاړ نو خوشینه مې په کښې کښې وه خوښې مې په کښې کښې وه د هغې پښې ماتې دي خوښې د خوښې مې او د خوشینې لاس مات وه هغه خو لا خپله خوشیانو بوت بیا هلته دعا مه وایه دا دلته موږ ورته وکړله او دلته دا یم زه راغلی یم دلته زما زوی دی او زما لور ده زه خپله یم دا
تېره ورځ دا پېښه څنګه پیل شوه مخکې د دې نه چې سیل راسي بارانونه وورېدل تاسو په دې پوهېدی خبر وایي که نه وایي خبر چې سیل راځي
یا تاسو داسې کیسه پېښه شول چې د شپې باران چې ډېر شروع شو دلته دا زموږ د خونې دیوال سره مسجد و مسجد محراب یې جوړوي کوچنی مسجد مسجد محراب یې جوړوي دا مسجد محراب چې و دا مسجد دا چې و اوم و دا زموږ دیوال اوم و دا لاندې کور چې وې زرخانۍ وې لوړ کور چې و زما خونه و پر نو د خونې پر ستر باندې زما خونه جوړه کړې وه نو زه لوړ پروت وم لاندې نور خلک پراته وو بیا د شپې پر یوه بجه باندې کور والا زنګ را ووهلی وایي را سه دا زرخانه نړېدلې ده دا اوبه خو را سره وباسه څه کومک را سره وکړه بیا زه پر یوه بجه ورغلم د هغې سره مې کومک وکړي اوبه مې را وایستلې نو د هغې سره د مسجد څه مې اوبه را وایستلې هغه په هغه شپه باندې خپل کوچنیان وایستلې او ما زه ولاړم په کور کښې بتس ولم ما توکن په لوی بهي هېڅ مشکل به پېښ نه شي هغه چې مې سهار اته بجې وې چې را ووتلم دا زموږ دیوال ده د باندې خواسه درست کړی وو زه خوارۍ ته روان وم د دوه مومنان هم سره ووتلې زه چې بلته واپس کې دا دیوال ته چې مې وکتل چې درز یې کړی دی په زړه کښې مې کرکه شول چې مال دا دیوال را مات نه کړي مات نه شي دوی خدای نه خسته در لاندې نه شي نو زه سمدستي بلته ور روان شولم چې غوښتلم چې دوی را وباسم دا زما بله لور چې زما سره راوتلې او دا هم را سره ولاړه څنګه چې مې په خونې کښې پشک شېرشول سرای ته ورننوتلم خونې ته مې پشک شېرشول هغه درب سو لاندې زرخانه وړلېدل دوی ګرده در لاندې سول مور چې په خونه لوړ د زرخانې پر سر باندې خونه وه هغه خونه هم را باندې را پسې را ونړېدل یو د زرخانې سر ونړېدی دې ته لاندې لس ولو بیا زموږ د خونې سره هغه پسې را باندې را ونړېدی نو ګاډران د بلکان ګرده پسې پراته وه زما یو کور والا مې وه یو مې لور وه یو مې زوی و دا درې سره پکښې ولاړ
که دغه لور ده چې ټپي شوله دا په څه شي ټپي شوله څه شی پې ولوېده څنګه د دې لاس څنګه ټپي شو
دا خو زه بېرته چې کور ته مې را وځغستلې دا زما مشر زوی و دغه لور چې مې زما سره یو ځای را ووتل بېرته چې ما وځغستلې غوښتل چې دوی را وباسم په دا حال کښې دا زما لور هم ما سره را روانه وه په دې ته زما فکر نه و دا زما در شا وه چې دا زرخانه ونړېدل دا هم را سره ولوېدل خو بس دا زما سره وه دې چیغې چې مې واورېدل دا مې ژر را وایستل دا مې خلکو په لاس ورکړلوایستله په لاس مې ورکړله او بل زوی خو م د باندې وو هغه به چا سره نور مومنان پکښې ولاړ
ته خپله څنګه یې تا خپل وضعیت څنګه ده
زما بس دغه یوه پښه زه خو چې دا لاس ولم بس په کښې ودرېدم دغه یوه پښه مې نیم ګاډر را ایله سو د په پښه باندې او پر دا ورژه مې بلوک را ایله سو زه نور بیدار وم بس دا پښه وه دا ورژه مې خوښ سوله نور بیداره وم بس په دغه حال کښې چې دا خوږم وم په دغه حال کښې مې ژر ژر دا شیان چې نیسته کول دا مومنان مې را ایستل هغه بس مومنان مې خدای پاک نه پرېښول خالي بس زه پاتې شوم مال کاشکې دا زما مومنان پاتې شوي وای زه تللی وای نه دوی تللي دا بس ما خپل دا فکر دا رقم مال کاشکې دا سهار بیا ما فکر وکړي چې مال کاشکې ما ماشام را ایستلي وای زما ولید ونه عقل کار نه کوي
د حکومت ته خو مرستې سوي دي تاسو سره که مرستې سوي په کومه برخه کښې سوي
میاشتې وې که د کوم ځای غوې رالې پرون یو ډېر زره افغانۍ یې موږ ته راکړلې
په همدغه برخه کې مو د چاپیریال ساتنې او د اقلیم د بدلون له کارپوه محمد سلیمان خیل سره مرکه کړې ده او په سر کې مو له هغوی نه پوښتلی دي چې په افغانستان کې ولې طبیعي پېښې ورځ تر بلې زیاتېږي
د دې لپاره چې موږ ورځ تر بلې د طبیعي پېښو شاهدان یاستو اصلي عامل د اقلیم بدلون ده تاسو متوجه اوسېږئ تېر کلو کښې به داسې سیلابونه به نه وو په دې وختو کښې او په دې دومره شدت باندې په دومره ډېر زیات زور باندې به سیلابونه نه وو چې خلکو کورونه او خلکو ځانونه لاسه ورکړي نو دا ما په هند ورځ په ورځ نور به هم ډېرېږي کار په کال په کال نور به هم ډېرېږي لکه څنګه چې اقلیم هر څومره بدلون کوي هغومره به سیلاب به ډېرېږي هغومره به وچکالیګانې ډېرې راځي افغانستان متاسفانه هغه هېواد ده چې ډېر زیات د اقلیم بدلون په مقابل کې کمزوری ده او دې نه ډېر زیات زیانونه اخلي
سلیمان خیل صاحب، څنګه چې موږ هم پوهیږو په دغه وروستیو کلونو کې په افغانستان کې په ډیری ولایتو کې دغه پیښې زیاتې شوې دي د سیلابونو، البته خو بیا هم خلک یو قسم ته بې خبره دي دغه سیلابونو نه. کله چې په یو کلي کې په یو ولایت کې بارانونه شدید بارانونه کیږي، کورونه خام دي، خو بیا هم خلک په کورونو کې ناست وي او د راپورونو پر بنسټ دغه د سیلابونو زیانګال ډیر خلک چې دي هغه دغه ښځې او ماشومان دي. ولې خلک مخکې د مخکې نه د سیلابونو نه د ساتنې دپاره د ځان ساتنې دپاره آمادګي نه نیسي او یا هم یو اقدام نه کوي؟
داسې مسله ده چې اولا خو په افغانستان کې دا د کم وړاندوینې چې کېږي د سیلابو په اکله باندې یا د ورښتو په اکله باندې هغه د لرې پرتو سیمو ته دغه خبره نه ور رسیږي، لکه لرې ولایتو ته یا لرې کلي ته ولسوالیو ته چې هلته خلک ډېر زیات زیانمنېدونکو حالات سره مخ دي دغه خبره هلته نه رسیږي. تاسو اوس وګورئ اکثره وخت چې سیلاب راځي په هغه ولایتو کې راځي یا په هغه کلي ولسوالیو کې راځي چې هلته لاسرسی په اجتماعي رسنو ته ډېر کم ده، هلته خلک عامه پوهاوی او نه رسوی ده د سیلابو او همداسې د نورو مسایلو باندې عامه پوهاوی نه رسوی ده. نو که چیرې دولت اعلان کوي چې سبا یا بله ورځ مطلب سیلابونه راځي یا ورښتي دي ځانونه چمتو کړي، نو دغه پیغام خلکو ته نه ور رسیږي چې ځانونه چمتو کړي دي، هغه ځان یا هغه د سیلاب له ځای څخه ځان وباسي. نو دغه باعث کیږي چې د هر څه نه چې موږ نه خبره اوسیږو هموغومره ډېر زیات زیانمنکو کیږو. نو په دې هکله باندې باید دا ووایم چې لکه تاسو نه وویل ښځې او ماشومان دې لپاره ډېر زیات زیانمن له منځه ځي، ځانونه له لاسه ورکوي چې هغوی هغه قدرت د تېښت نه لري، یعنې ډېر ضعیف قدرت لري، هغوی نه شي کولی چې د سیلاب په وخت کې زر هغه منطقه یا هغه ځای څخه ځان وژغوري. او دومره مسله دا چې که چیرې یو دغه پیغام هغه کلیو بندو ته رسیږي چې ځانونه وژغوره او وباسې سیلاب راځي، زیاتره خلک عقیدتي تو فکر ورته کوي، فکر کوي چې دا هسې خبرې دي او عقیدتي ورته ګوري، وایي هر څه چې خدای کوي بس دغه خبرې موږ نه منو. نو هغه دغه مشکل ده چې خلک ډېر زیات دفل کیږي او ډېر زیات قرباني ته نه کیږي.
اوس هم ویل کیږي چې بارانونه په افغانستان کې په همدغه ولایتو کې او نورو ولایتو کې شدیده شوي دي، بارانونه لا هم په افغانستان کې روان دي، لا هم د ډېرو سیلابونو امکانات شته دي، خو بیا هم ډېری خلک بیا هم غفلت کوي. ستاسو وړاندوینه څه ده؟ خلک باید څه وکړي دا چې په هغه سیمو کې دوی اوسیږي چې امکانات د سیلاب او د اوبو راتلو پې زیات ده، دوی باید څه وکړي؟
په لومړي کې باید د خلکو عامه پوهاوی ډېر زیات اوچت شي، یعنې ځکه که چیرې یو کس یو مسئلې نه پوه نه اوسېږي او خبرې نه آګاه نه اوسېږي هغه ډېر زیات زیانمن کیږي. نو په هغه تر څنګ دولت خلکو ته عامه پوهاوی داسې وکړي چې هغه ځایونه کې د سیلاب خطر شته ده، هغه ځای کې ساختساز یا د کورو جوړولو اجازه دې ور نه کړي، او په زمن کې دولت کولی شي د خپل د وړاندوینو سیستمو باندې بیا پانګونه وکړي. اوس دوه ورځې یا یو ورځ نه مطلب یو ورځ یا نیمه ورځ کې خلک نشي وتلی خپل ځایونو خپل کلي نه، نو د دولت سیستمونه ډېر کمزوري دي، نشي کولی چې دقیق وړاندوینه وکړي چې په دغه ورځ باندې سیلاب امکانات ډېر زیخته زیات ده. او درېیمه مسله دا ده چې دې لپاره چې خلک زیانمن نه شي باید داسې وړاندوینه وسي چې مساجدو د مکاتبو د کلیو باندو د هغه مجموعو یا خلکو څخه چې هلته مالکان دي مشران دي هغه له طریق نه عامه پوهاوی دي وسي چې د سیلاب په وخت کې خلک څه وکړي، د سیلاب نه وروسته خلک څه وکړي، او سیلاب په جریان کې خلک څه وکړي تر څو دوی ډېر زیانمن نه شي. نو دغه هغه مسایل دي چې متاسفانه په افغانستان کې په کار لږ سوی ده، پې باندې نه سوی ده، نو چې کار پې باندې ونیسي داسې هر دفعه مونږ په دې باندې خبرې کوو، هر کله مونږ خبرې کوو بغلان سیلاب چې مونږ باندې راشي بغلان مونږ هېر کړو، همداسې دغه کار بیا مونږ په ننګرهار کې مونږ باندې اوسو، اوس دغه د بیا په هلمند او په کندهار کې مونږ باندې اوسو، دا سیلابونه به بله ورځ بل ولایت ته به راځي. خبره دا ده چې خلک دې باید متوجه اوسېږي، عقیدتي چلند دې ونه، که چېرې هر رسنۍ نه راډیو نه تلویزیون نه ورباندې غږ کیږي چې سیلاب راځي ځانونه وباسئ ځانونه چمتو کړئ، دوی ته باید دغه توجه وکړي دغه خبرې ته او دا پیغام جدي ونیسي تر څو دوی ځان او مال وژغورل شي.
د اقلیم بدلون او چاپیریال ساتنې په برخه کې کارپو سید محمد سلیمان خیل صاحب را سره وو چې د ورستیو سیلابونو په اړه وغږېد.
له خبرونو ور اخوا
نولیدونکو بیا هم خراغلاست. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي چې د بودیجې له کمښت او د روان خوراکي ناورین څخه تر ټولو زیات افغان میرمنې ځوریږي. په دې اړه د راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي ستونزو په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ویلي چې افغان میرمنې د اقتصادي ملاتړ د نشتوالي له امله د خوړو د روان بحران څخه تر ټولو زیاتې ځورېږي. ډبلیو اف پی پرون سه شنبه د فبروري 15مه په یو ویډیو بیان کې چې په اکسپانه خپور شوې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په دوام ټینګار کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا پاسیفیک سیمه ایز مسؤل سمیر وانملی په دې ویډیو بیان کې ویلي چې دوی باید ډاډ حاصل کړي چې نړیوال ټولنه افغانان نه هیروي. د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې اعلان کړی و چې د بودیجې د کمښت له امله به وتوانېږي چې په روان ژمي کې د 14 میلیونه اړمنو افغانانو له ډلې یوازې 2 میلیونو ته خوراکي مرستې ورسوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د ښځو په کار د طالبانو له بندیز وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت یو میرمن چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي او اوسمهال بیروزګاره ده، ازادي راډیو ته وویل:
له کومه وخته چې زه بیکاره سوی یم زموږ اقتصادي وضعیت ورسره ډېر خراب سوی دی. زه هغه څوک وم چې د کورنۍ مسؤلیت مې درلود، پلار مې مړ سوی او د ټولې کورنۍ مسؤلیتونه ما ته را په غاړه دي. آن د مور او د ورونو خرڅ او خوراک زما په غاړه دی، خو اوس چې زما دی او زموږ اقتصادي ستونزې هم زیاتې دي، نسم کولای چې د کورنۍ اړتیاوې پوره کړم.
د کابل یو اوسیدونکو فریبا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورته ستونزو یادونه وکړه.
د زمي په نیمای کې زموږ د ډبرو سکاره خلاص شوي دي، اوس اوبه ګرمو او په یوه بوشکه کې اچو او بوشکه تر کمپلې لاندې کوو تر څو ماشومان مو ګرم سي. د وړو او غړیو خو هیڅ پوښتنه مکوي، کوړه اخلو اوریځي پات کیږي، کوریځي اخلو غړی او بوره پات کیږي. درې معلول ماشومان لرم چې پمپر میوه او که خوراک ترتیا لري، خو یو ته هم نسم رسیدای.
په همدې حال کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللې، ویلي دي چې په دې هیواد کې میلیونونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دې کمیټې په تازه اعلامیه کې دا خبرې د سر صلیب د عمومي رئیس له قوله چې افغانستان ته سفر کړی او کړی. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو وخت تر رسیدو وروسته یې د زده کړو په ګډون د ښځو په کار پراخه محدودیتونه لګولي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د ښځو په کار د بندیز له امله په کلنی ډول افغانستان 1.4 میلیارد ډالر اقتصادي زیان کوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسیدلې ده او خلک لپاره پراخه اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په دې وروستۍ کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 22.9 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
اوس هم د کرکټ له نړۍ نه یو جالب راپور درته لرو. په پاکستان کې میشت افغان کډوال په دغه وروستیو کې له سختو اندېښنو سره سره بیا هم د خپل لوبډلې د تشویق لپاره د کراچۍ، لاهور او راولپنډۍ میدانونو ته ورځي او خپل لوبډله تشویقوي. په دغه اړه دغه راپور: د پاکستان حکومت لخوا پر افغان کډوالو د فشار پاوچ کې د اتلانو د جام یا چمپیونز ټرافي د سیالیو لړۍ په پاکستان کې میشتو افغانانو لپاره دا شی به رامنځته کړی دی. په سلګونو افغانان لوبغالي ته ځي تر څو د خپلې خوښې لوبډلې لوبه وګوري. هر څوک هیله لري چې د دوی ټیم به په دې نړیوالو سیالیو کې ښه کار وکړي. شیر خان افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي وایي:
انشاءالله زه هیله من یم. افغانستان په تیر نړیوال جام کې ښه لوبه وکړه. افغانستان دې ټورنمنټ ته یوه پیاوړې لوبډله لیږلې ده. دوی په دوبۍ کې تمرین کړی او دلته یې هم تمرین کړی دی.
دلته په کراچۍ کې افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ په پرتله لږو محدودیتونو سره مخ دي. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې یوازې هغه افغانان چې پاکستان ته د سفر قانوني ویزه لري کولای شي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې وي. نو ټول باید له دې دوو ښارونو ووځي.
په نورو قانونو کې پر افغان کډوالو محدودیتونه مخ په زیاتېدو دي او ډیری په آزاده توګه تګ راتګ نشي کولی. په پاکستان کې هم امنیتي تدابیر سخت دي. د دې لوبو د امنیت ساتلو لپاره شپږ زره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، خو د هند ټیم د دې سیالۍ لپاره پاکستان ته د راتلو موافقه نه ده کړې. له همدې امله د هند لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي، حتی د پاکستان په وړاندې چې د دې اتل